السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. په دې خبرونه کې به واورئ: نن په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د قبایلی صحافي نصر الله اپریدی د وجنې پر ضد د خبريالانو مظاهره دوام لري. د اسامه په معاملات د پاکستان او امریکا اړیکې د ډیر فشار سره مخامخ دي. خو د هر څه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زما همکار ګلیا عزیز وړاندې کوي.
لومبے دا مهم خبرونو سرټی کی دا پاکستان صدر آصف علی زرداری دا روس صدر دمیتری میتیدیف سره بانند لید کاته کوي. قبایلی صحافی نصر الله د وژن پر ضد پیښور کې خبريالان په دویم ورځ هم مظاهره کوي. د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې 15 مړی موندل شوی دي. د هند وزیر اعظم د افغانستان په سفر دی او د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبے ټیسټ لوبه نن پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر آصف علی زرداری د روس صدر دمیتری میتیدیف سره په ماسکو کې رسمي ملاقات کوي. د کرملین ناخپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو تر مخه د ترهګرۍ پر ضد ګامونه او د قاچاقو سویلي او منځني اسیا ته د سمګلینګ مخنیوي کول دي. په خبرو تر کې د ترکمنستان او د هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان نه بتیریږي په اړه هم خبرې ترې وشي. یاد دی چې د پاکستان صدر په داسې مهال د روس په سفر دی چې په امریکا کې ځینې سیاستدانان په پاکستان کې د اسامه بن لادن سره د مرستې تورونه لګوي. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي وژل شوی صحافي نصر الله اپریدی د وژنې پر ضد نن په دویم ورځ هم د خبريالانو احتجاجي مظاهره دوام لري. د پېښور پریس کلب مخې ته به د پېښور خبريالان مظاهره کوي او د خیبر قبایلی سیمې خبريالان به نن احتجاجاً پاک افغان پوله لوی لاره هم تړي او د باب خیبر جمرود په مقام به مظاهره کوي. بلخوا د خیبر پولیټیکل ایجنټ شفیر الله خان وزیر د وژل شوی صحافي نصر الله پریدی د کورنۍ د پاره د 2 لک روپو امداد اعلان هم کړی دی. د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې 15 نور خراب شوی مړی موندل شوی دی. د دې صوبې له بلوسی سیمې پنجګور سیمې څخه پرون 3 او له کوټې او خوزدار څخه 2 مړی موندل شوی دی. بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن ادا کوي چې په دې مړیو کې د دیو 3 غړي دي. له 1300 مودې راځي په دې صوبې کې د لادرکا بلوسو مړی موندل کیږي. کراچۍ کې د سعودي عرب کونسلټ لاسي بم بریت شوی دی. نور حال د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا پیخه د خار د ډیفنس په سیمه کې د شروع په مازیګر هغه وخت وشوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د سعودي په کونسلټ لاسي بم وغورځولو. بهرنیانو لپاره د امنیتي چارو مسول اس پی زاهد خبريالانو ته ویلي چې غورځول شوی لاسي بم بو چې له امله یې هیڅ چا ته مرګ جوړ نه دا وخته.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. خبری ایجنس ڈی پی ای تر مخه د هند وزیر اعظم با د 110 میلیون ډالرو اضافي امداد اعلان کړي. د هند وزیر اعظم با په امنیتی چارو او د پرمختیا کارونو هم خبرې ترې وکړي. یا دی چې د هند د طالبانو حکومت نسکوریدو وروسته د افغانستان بیا ودانې لپاره تر اوسه پورې د 1.3 ارب ډالرو امداد ورکړی دی. د لیبیا حکمران معمر قذافی د 2 اونۍ غیر حاضرۍ وروسته په سرکاري ټلویزیون ځان ښکاره کړی دی. د لیبیا سرکاري ټلویزیون قذافی له قبایلی مشرانو سره د ملاقات پر مهال خودلې دی. د اپریل په 9مه نیټه د ناټو لخوا په تریپولی بمباری وروسته د لیبیا حکمران ځان نو خودلې. بلخوا د لیبیا د حکومت مخالفینو د مصراتا هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کولو ادعا کړې ده. یا د ویش د لیبیا حکومت مخالفین د قذافی یو سلبیخ کالو واک پر ضد جګړه پیل کړې ده چې د ناټو مرسته ورته هم حاصل ده. سوریا یا شام کې د امنیتی ځواکونو لخوا د ټینکونو ګولو ورېدو کې 19 کسان وژل شوي دي. شام کې حکومت د جمهوریت پلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د شام امنیتی ځواکونو په همس او هارا خارونو کې په مظاهره چانو د ټینکونو ګولې ورولې. په برید کې 19 مظاهره چان وژل شو. بلخوا ترکی پولیس سره نږدې الیپو خار کې د جمهوریت په حق کې 2000 طالبانو مظاهره وکړه. شام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی څوکۍ لپاره د منتخب کېدو نه هم په شا شوې دي. یمن کې د حکومت پر ضد مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو ډزو کې شپږ کسان وژلي دي. یمن کې مظاهره چانو له یوې میاشتې راهیسې د صدر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهرې کوي. راپورونه وایي چې په تازه پیښه کې مظاهره چان سنا ښار څلور لارې نه د کابینې ودانۍ ته روان وو چې په ودانو کې پټ ناست امنیتي ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. د یمن صدر عبدالله صالح له دېرش کالو راهیسې په واک کې دی او د مظاهرو د مخنیوي لپاره د طاقت استعمال یې زیات کړی دی. او اوس د کرکټ نړۍ یو خبر. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبه ټیسټ نن په پروویډنس کې کیږي. د دې نه وړاندې پاکستان د ویسټ انډیز پر ضد د یو ورځنی کرکټ سیریز په 3-2 ګټلې بو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلی ازن خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې مو درلا د ریپورتونه شامل کړی دي.
نن د قبایلی صحافی نصر الله اپریدی د وجنې پر ضد په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې مظاهره روان دي. نو موړې وړ مشپا په بمی چاودنه کې وجل شوی وو. سیړنکار د چاودنو د لړۍ ته په کوم نظر ګوري؟
د دې خلکو هغه زور چې کوم دی ډېر زیات کم شوی دی. اوس هغه مر فورس تر دې اٹیک یا سوسایډ اٹیک یا هیوی بلاست ونیش کوي.
سلور کال وړاندې کراچۍ کې په 12 مې خنړی پیخو کې یو اغیزمنه شوې کورنۍ دا ورځ څنګه یادوي؟
صرف سړی مور خپل مړی چې پروا نه او مشر اور نه مړی کی هغه نه رسل لکه مونږ لګا دای شو مونږ لاړو کې ماچو.
په افغانستان کې د بهرني ځواکونو یو کمانډر وای کاروایانې په هر چاره کې ګټوري شوې دي او باجوړ کې د امنیتي پوسټو لکبل طالب المان لړ ډیر ستونزو سره مخامخ دي. یو طالب علم وای
څنګه چې موږ راځو دلته پوځي موږ په لارو کوځي او چټي را باندې وخت ضیا کیږي. دا نو چې د سټوډنټان
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري. تاسو دا خبرونه د پیښور په وخت هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې اوریدل شي. د دې خبرونو اوریدلو لپاره تاسو د ریډیو ستن په من میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش باندې ودرول شي او په شارټ ویوز یا لنډو سپو په 2 په 3 او یا که په 2 باندې ستن ودروي نو د مشال خبرونه اوریدل شي. قدرمن اوریدونکو رازو د دې غړی اولنی خبر ته د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي وجل شوی صحافي نصر الله اپریدی د وجنې پر ضد نن په 2 ورځ هم د خبري اعلانو احتجاجي مظاهره روان دي. د پیښور پریس کلب مخاطبه د پیښور خبري اعلان او د خیبر قبایلی سیمه خبري اعلان بنن احتجاجان پاک افغان لوی لارا تړي او د باب خیبر جمرود په مقام با مظاهره کوي. بلخوا د خیبر پولیټیکل ایجنت شفیر الله خان وزیر د وجل شوی صحافي نصر الله اپریدی د کورنۍ لپاره د 2,00,000 روپو د نقد ورکولو او میاشتنی 14,000 روپۍ وظیفه د ورکولو اعلان کړی دی. په دغه مظاهرو او د نوموړي د وجنې پر ضد چې کومې مظاهرې روانې دي د هغې په لړ کې مې په پیښور کې د خپل خبریال خالد خان خیشکي سره یو شېبه وړاندې خبرې وکړې. هغه راته داسې ویل
دا به یو ورځ په دې د پیښور پریس کلب کې وي. دې کې به د پښتونخوا سره څومره سیمې دي هغې نه به جرنلستان راځي او په دغه مظاهره کې برخه اخلي. دغه څنګه چې تاسو وایئ قبایلي صحافیان به هم دلته راځي. او زه به تاسو ته دا هم ووایم منور شاد چې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست هغوی هم د دې غندنه کړې ده او د دې مذمت یې کړی ده او هغوی به هم په مختلف ښارونو کې د دې احتجاج کوي چې دا جرنلستانو ته خبریالانو ته په پاکستان کې او په خصوصي توګه په قبایلی سیمه کې تحفظ او د دې ژوند یقیني کی. او بیا دغه غوښتنه هم د حکومت نه کوي چې کوم شهید شوی نصر الله افریدی د دې بچو ته د حکومت دغه خاص وظیفه مقرر.
د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خیشکی وو چې د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي وجل شوی صحافي نصر الله اپریدی د وجنې پر ضد د مظاهرو حال یې راکو. قدرمنو اوریدونکو ترهګری د ژوند هر چاره د اغیز لاندې راوستي او بیا هغه خلک چې د هرې پیخې تازه معلومات تاسو لپاره راغونډوي، یعنی د پیخې د ځاینا چې خلک ډډې تکیږي نو خبري اعلان ورته رامنډي وهي او زیاتره پکې ژوند هم د لاسه ورکړي. د دې ترڅنګ خبري اعلان د نازکو او رښتونو معلوماتو راغونډولو په ترڅ کې په ځانګړې توګه هم په نښه کولی شي. په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د خبري اعلانو په حالاتو باندې زموږ همکار عبدالحی کاکر دا ریپورت لري.
په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د خبريالانو د وژنو لړۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د راتګ او پر ضد د پوځي عملیاتو له پیلدو سره سم شروع سوا. همدې خبرې ته په اشاره سره له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال دلاور خان وزیر چې څو کال وړاندې تښتول شوی هم و، وایي چې اوس ورځ په ورځ د خبريالانو ژوند ته خطر مخ په زیاتېدو دی.
شروع شو کوم خبرونه کوم رپورټونه به چې مونږ کول مونږ به هر ځای ته ځان رسولو. داسې وخت راغلی دی چې چېرته به اپریشن کېدلو هغه سیمه کې به مونږ د یو نه تر لاسو نه تر پنځه لس پر صحافیان هلته حاضر وو. نو پانه وروسته بیا په صحافیانو باندې بریدونه شروع شول، صحافیان ډېر غیر محفوظ شول، ځای په ځای باندې د صحافیانو په کورونا باندې حمله وشولې، صحافیان وتښتول شول، په صحافیانو باندې ډزې وشولې، تراکې زخمیان شولو.
که څه هم د خبریالانو د وژلو تور په وسلوالو طالبانو او په ځینو وخت کې په امنیتي ځواکونو لګېږي، خو دواړه د دې خبرې انکار کړی دی. د پېښور د خبریالانو یو پخوانی مشر شمیم شاهد بیا هم ټینګار کوي چې خبریالان که هر څوک وژني خو بیا هم د طالبانو نوم اخیستل کېږي.
چې موږ سره په دې منطقه کې څه کېږي نو تر هغه په نوم باندې کېږي، د طالب په نوم باندې کېږي. کوس د پاکستان حکومت کې او کده هند حکومت کې او کده افغانستان حکومت کې نوم دلته کې د طالب استعمالېږي. طالب د پخاره توګه دا وایي چې دا کار زنه کوم، نو بیا به موږ په خپل تپوس وکړو، موږ به خپل آواز کول شو. که موږ له څوک انصاف نه راځي نو کم از کم موږ د ظلم خلاف څه وو. نو تر اوسه پورې طالب خو د دې چې کوم ځای کې زمونږ خلاف برید وشي نو طالب په هغې باندې ډولکي غږي، خوشحالېږي. طالب وایي چې او دا کار ما کړی دی، نو موږ څنګه په بل چا باندې الزام ولګو؟
که څه هم د خبریالانو د وژل کېدو وروسته حکومت پلټونکې ډلې جوړې کړې، خو د خبریالانو په وینا تر اوسه پورې نه وژونکي معلوم شوي او نه هم کورنۍ ته د اطمینان وړ جواب ویل شوی. دوه کاله وړاندې د سوات وژل شوی خبریال موسا خانخیل یو مثال دی. د نوموړي ورور عیسی خانخیل وایي چې دوی د پلټونو له نتیجو څخه هیڅ نه دي خبر کړل شوی.
موسا خانخیل چې دی هغه شي چې اوسه پورې حکومت هیڅ قسم ایک فیصد کاروایی نه ده کړې چې آیا دا چا وژلو او چا مل کړی دی او چا وژلی دی. او د هغې نه علاوه د هغې اوسه پورې دو انویسټیګیشن هم نه دی کړی. په کوم ټایم چې شهید کړی شو نو د مټې ایتیچو ما ته ټلیفون وکړو چې یاره تاسو بلد کې دا واقع شوي ده او تاسو ما ته وایې. نو په هغه دوه دبل غورځو نو ما ورته د دې غاړې وي چې شهر ستا په حدودو کې شهر ته تعین نه ودېدو تا ته سشلو ووایم. زه خو به هغه سړي ته دا ریپورټ کوم چې هغه خامخا بهر خو ګرځېدی شي که نه.
د خبریالانو سازمانونه او څېړونکي وایي چې له قبایلي سیمې څخه د باندې د معلوماتو نړۍ ته د رسیدو د مخنیوي لپاره ځینې زورور قوتونه د یو پلان له مخې هڅه کوي چې خبریالان دومره وویروي چې هغه سیمه پرېږدي او دا ډول نړۍ د قبایلي سیمو له سم او اصلي تصویر څخه ناخبره پاتې شي. دلاور خان وزیر هم له دې خبرې سره اتفاق کوي.
د زاریه ول خبرونه دي چې په هغه کې څومره د خپل کوم خوخه وي د کوم طبیعت والی وي هغه صحافیانو ته وړاندې کوي، هغه صحافیانو سره کوي. اوس هیڅ حقیقت د ریپورټینګ او د قبایلی سیمه کې چې کوم حالات روان دي د هغې تصویر دنیا ته نشي مړ وړاندې کولای. هغه تصویر نشته چې کوم په مخکې وختونو کې وه، هغه تصویر پټ شوی دی د ټول دنیا نه، هغه تصویر اوس چاته نه ښکاره کیږي.
دلاور خان وزیر زیاتوي چې خبریالان دومره ویرول شوي چې ډېر ځل داسې کېږي چې دوی له ویرې څخه ځینې رپورټونه هم نه خپروي.
داسې خبرونه راشي چې هغه تاته یو حقیقت معلوم شي، هغه خبره کې ډېر څه وي خو هغه ته نشه نشر کولای. او بل صحافي دا نه غواړي چې زه ځان په خطره کې واچوم. نو ډېر داسې خبرې دي چې مونږ ته راشي او بل صحافي ته راشي نو هغه خپل د ځان په خطرې کچولو دپاره هغه خبره پټه وساتي او هغه ریپورټ نشي کولای. داسې ډېرې کیسې دي چې صحافیانو پټې ساتلې دي.
زیاتره خبریالان دا وایي چې دوی د ریپورټینګ په اړه اوس د چړې په څوکه ولاړ دي او لږ څه بې احتیاطي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې دا وخت یو بل ریپورت د تیر اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا د بخور د وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې ته به میچاودنه کې درې تنه جوړل شوی وو. بیا د نهه په ورځ د نوخار د عدالتونو مخې ته چاودنې یو زنانه پولیس والا وجلې وه. او دا په ورستیو کې په پیښور کې د قبایلي خبريال نصر الله اپریدي په بمی چاودنه کې وجل داسې ولړی ښکاری چې پکې په خاص اهدافو د ریموت کنټرول بمی بریدونه وشول. زمون خبريال خالد خان په پیښور کې د پولیسو د مشر او ځنې نورو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړې او دا ریپورت په برابر کړي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
امنیتی چارواکی او سیړنکار وای چې په پیښور او نوخار کې د ریموت کنټرول بمی چاودنو دغه لړۍ په عام اولس کې یره خورولو سره سره د ترخګرو د یوې نوې تګلار سرګندونه کوي چې پکې زیات نخایز بریدونه شوي دي. د پیښور په سوپر مارکیټ کې قبایلی خبريال نصر الله افریدی په خپل موټر کې وجل، د نوخار په کچرو کې د ریموت کنټرول بمی چاودنه، او بیا د خیبر پښتونخوا د کرکلي وزیر ارباب ایوب جان د کور مخې په جرنیلی سړک بمی چاودنه. دا سرګندوی چې داسې کارکونکي نه صرف په خپل کار کې مهارت لري بلکې په سیمه کې خپډاډ هم ګرځي. د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او لیاقت علی خان وایي چې د نوخار تر نافارم او بیا پیښور سوپر مارکیټ کې بمی چاودنې د ریموت کنټرول په ذریعه شوي دي چې موه خاص خلک په نښه کول. او د اوایل چې دوی د دې پیښو پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به څه نتیجې ته ورسي. خبریال او سیلنکار حسن خان وای د ریموت کنٹرول پلار هدفی وجنې د ترخګرو له اړخه یو نوې تګلاره معلومیږي چې دا نور سره دا هم سرګندوي چې جنگیالي د وړاندې په نسبت اوس هغه مره وسایل نه لري.
مطلب زمان چې خپل کمینالیسې د هغه داده چې د دې خلکو هغه زور چې کم دی یا خو هغه چې کم دی ډېر زیات نغه شوی دی کم شوی دی، اوس هغه مره فورس سره دوی اټیک یا سوسایډ اټیک یا هیوی بلاسټ دوی نشي کوي. نمبر ون دویمه یا خبره دا ده چې د دوی سیستم آف کمیونیکیشن کمیونیکیشن نیٹ ورک دی هغه ډېر زیات چې کم دی هغه ډسرپټ شوی دی، ځکه اوس د دوی تر منځ چې کم دی هغه مره فوکس دغه د دوی نه راځي. دوی کې څه شک نشته دی چې دا اکراس د بورډ دا یره چې کم دی دا فیر چې کم دی دا به اکراس د بورډ دا به سوسایټی کې لاندې هم وي او دا بره هم.
خو بیا سی سی پی او لیاقت علی خان وایي چې په سیمه کې خو نه جنگیالي په مکمل توګه ختم کړی شوی دی او نه د دوی په عملیاتو پوره کابو موندل شوی دی.
وګوره دا جنگ لا ختم نه دی، صرف دغه نه خبره کول غواړم تل داسې راشي یا یو ویو راشي څنګه چې هغه ګروپ راشي نو هغه الیمینیټ شي، هغه مینس چې کوم دی هغه پرابلم چې کوم دی ختم شي چې دا خلک راشي شي. په دې ګروپس باندې موږ لګیا یو کار کوو خو دغه دی چې پیسه پر کېدل نه دي پکار او انشاءالله چې ډېر سر په دې خلکو ته موږ سپلوس شته دی الله پاک دې کې کامیابي ملو شي.
دا ویل ول دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې په ابتاباد کې د اسامه بن لادن وجن رستو په صوبه کې امنیتي وضع خرابې دي شي. بلخوا د پښتونخوا د پولیس مشر فیاض خان تورو ویلي دي چې دا سپیخې د دوی حوصله نشي کمزورې کولې، ډېر زر په دې قابو عمومي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. خوګو اوریدونکو ورزو کراچۍ ته هسي خو په کراچۍ کې وخت په وخت د تشدد پیخي رامنځته کیږي. خو په کال 2001 کې په نننی تاریخ یعنی د مای په 12مه نیټه د تشدد داسې تور ورځ راوړاندې شوې و چې پښتانه یې اوس هم جاړي. په دغه ورځ د پاکستان د سپریم کورټ لری کړی شوی چیف جسټس په حق کې وتر شوی جلوس باندې ډزې شوی وي او ګڼ شمېر خلک پکې وجل شوی وو. په دې حق لا نور تفصیل د کراچۍ نظمونګه خبريال ظفر کریمی راکوي.
د مئی دولسمه نیټه یو له هغو ورځو څخه ده کومه چې د کراچۍ ښار یعنی وخونړۍ ورځ یادوي. کال 2001 کې په همدې ورځ د فوجي حکمران پرویز مشرف په حکومت کې هغه وخت د لریکړې شوی قاضي او وسنی چیف جسټس افتخار محمد چودري د هرکلی لپاره کراچۍ هوایي میدان ته د ښار له بیلابیلو سیمو څخه خلک راتلل چې د هوایي میدان سره نږدې د کالابورټ په سیمه کې کمین نیونکو کسانو د هرکلی دغه قافلې د ډزو لاندې راوستې چې له وجې پک سلوخ کسان په موقع او وجل شو او د سلو څخه زیات زخمیان شول. اقبال حسین هم چیف جسټس ته د هر کلی په هوډ لکورا وتلی وو. هغه په لار کې وسلوالو شپږ ډز وشتلې وو خو د نیکه مرغه هغه ژوندې پاتې دی. اقبال حسین خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
کریکر د بمان را گزارل شروع کړم نو ما د خپل ملګری ته عمر صدیق ته مېر دي شې د مرخ پاس نن راغله دي خاصه لګمنډه ته وګ چرته کامیاب شو مونږ خپل ګاډو ته ورسېدو. هغه ته مېر ګاډه تر مړاو کو لنډي طرف ته بلدي شاید زما د ملګری نور ژوند به نه نو د زما خبر نه اورېدل مونږ ځاګي ته ورسېدو. بس کلمه یو ولا مې بس ته سره ګوزېګا د درې ملګری یو کته پوس کړو وی وشتلاو زه ګاډي کې دن وشتلم به تلاشي زمونږ واغست نو الله شکر دل چې رزو به وش نه مو زوش کې مو او دا نور ملګری خو لا ما د مخه هغه د زم وړه کولم را وړه کولم به زما په لاس باندې یو ډز کو چې به مړ دې کو ژوند دې ما ځان ونه راول نو هغه یقین خاص چې را دا هم مړ دې ختم دې.
خار د لانډی د سیمې استوګن شلکلن جاوید هم د چیف جسټس د هر کلی د پاره جنا نړیوال هوایي ډګر ته پلار وو چې د وسلوالو د ګولو ښکار شو. د جاوید ورور نثار د خپل ورور د مرګ وروسته خپل احساسات دې ټکو کې بیانوي.
په هغه مز دغه یاندې د بار تر اوته د کتلې دی الکان ملکان به چلو ځای چیف جسټس دغه ورځ چټي ورځ دا دو باندې کالا بورډ سره ډزې شوی نو ورځ ورانا ورځ باندې دا واقع شوی وو. زه چیف جسټس ته دا پیغام ورکول وار یو معمولی که پیټرول شي او دغه شي د زور روزمره شي زونه واخلا د ګورمنټ معمولی غونته مسلې واخلا باغی باندې د دغټ نغټ دغه واخلی نوټس واخلی او هغه باندې سونه یو قسم د عمله کې نه دغه کی کمیټي ولا جوړ کی دون شي زونه لپاره کاروایی کول لپاره دغه ټایم شته دې خبرې د پاره ټایم نشته دي کمی د لاسه ډیر اغله دي د 12 مئی د پاره دی مثال پر د 12 مئی د وجی نه ډیر اغله دي که 12 مئی واقعا نه وشوي نو د خدای ما ته مشکله کاری دي دی واپس راغله وي.
د سواد د سیمې سعید هم په دغه پیخه کې خپل ژوند لاسه ور کړی دی. د سعید کشر رور ثاقب د خپل ورور په اړه دا سی وای
زه سار پاتې نم بار تر وته مو چې بیا کور تر لرم دی وته زره لم کور کې نه سم مسپین چې زره وته ما د مون سدر سی ورور د هغه راته اطلاع را کړم ته لکه په جلسه باندې لکه پیرنګ وشم تقریباً ماما میں لگا لاش راوڑا دم سرا لکھا منگ ماما تو صرف دور ہوئی لگا تھا صرف معلوم تو گئے کسان زخمی آندھی جنا تھا بس لڑ سے جنا نہ وہ مر لو دس حال کہنا سړی مور خپلار مړی چې پرواه نه وځو مشر اور نه مړی کی راغ نه رس لکه مونږ لکه دای شو ملاړو کې ماچو.
عوامي نېشنل ګوند د مئی د 12مې د قربانیانو په یاد کې نن د صوبې په ټولو دفترونو کې د قران شریف د ختمونو اهتمام کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه قربانیانو په یاد کې نن د دغه ګوند په صوبایي دفتر کې د لاسنیوي غونډه جوړه کړې ده. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3353. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري د مای په دویم نیټه په ابتاباد کې د اسامه بن لادن د وژنې نه پاس د پاکستان او امریکا اړیکې د سخت فشار سره مخامخ دي. د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې
راغلی دی چې امریکا د پاکستان په دوه مخیزه پالیسۍ سخته غوسه ده. خو د دې د درې داسې مفادات دي چې امریکا نشي کولی د پاکستان سره تعلقات خراب کړي. دغه دوه مخیزه تګلاره او دغه درې مفادات څه دي؟ د مجید بابر نه یاورو.
تر کلونو پورې پاکستان د امریکا سره په اړیکو کې د دوه مخۍ نه کار اخیستی دی او دا دوه مخۍ د 1970 نه شروع کیږي چې کله امریکا د ډیرو مهمو ثبوتونو او دلیلونو سره پاکستان ته بیا بیا ویلي وو چې اټم بم مه جوړوه او پاکستان به د دې نه انکار کولو او ویل به یې چې دوی سره اټمي مواد نشته. او بیا موږ وکتل چې پاکستان په 1998 کې د اټمي بم چاودنه ښه په کامیابۍ سره وکړه. د امریکا ولسمشر او کانګرس ډیر هسې وکړې خو د پاکستاني ایټمي پروژه روانه وه. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې د تیرو شپږو کالونو د پاکستان په اپټ آباد کې د یوې مهمې فوجي چوڼۍ سره نږدې د اوساما بن لادن اوسېدل څه د حیرانتیا خبره نه ده. او دا هم کېدای شي چې هغه ته دا ټوله مرسته د پاکستان حکومت او یا استخباراتي ادارې ISI ورکړې وي، ځکه چې دا اداره د طالبانو په شا هم د ډېرو مدونه ولاړه ده. ورځپاڼه یوه پوښتنه راپورته کوي چې اوس دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد کې پوځي او حکومتي چارواکو ته د اوساما د موجودګۍ په اړه څومره معلومات وو او هغه څوک وو چې اوساما ته دا مرستې ورکولې. همدا وجه ده چې د امریکا د کانګرس عکس العمل ډیر غضبناک دی او پوښتنه کوي چې د دوی دومره کلک ملګری څنګه د دوی د دومره مهم دښمن په شا ولاړو. پاکستان په دې لړ کې یو شمیر دلیلونه وړاندې کوي چې خلک پرې یقین وکړي، خو په اپټ آباد کې د اوساما موجودګي امریکا لپاره د یوې صدمې نه کمه نه ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس واشنگټن په دې سوچ کې دی چې خپل دې زدي او سرکشه ملګري هیواد سره څه وکړي، ځکه چې دغه هیواد سره د امریکا درې ډیر مهم مفادات تړلې شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې تر ټولو مهم مفاد دا دی چې پاکستان یو ایټمي هیواد دی او امریکا غواړي چې چرته دغه ایټم بم د اسلامي تندره وډلو لاسو ته لاړ نشي. دویمه خبره دا ده چې امریکا نه غواړي چې پاکستان د چین د اغیز لاندې شي، ځکه چې تیره میاشت پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کابل د سفر پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی ته ویلي وو چې راځه په ګډه د امریکا نه ځان خلاص کړو او د چین سره ملګرتیا پخه کړو. او دریمه خبره دا ده چې په موجوده وخت کې امریکا د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د پاکستان ملګرتیا ته سخت اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې پاکستان ته ښه په سخته وویلی شي چې امریکا به نوره د پاکستان دوه مخیزه تګلاره نه زغمي.
شال په خبرونو کې دا وخت ریاض مساخیل د اسلام آباد نه تاسو ته د نننۍ ورځې د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼو ډان او ډیلی ټایمز خپلې ادارې په زنانو د تیزاب شیندلو او د هغې په سزا لیکلې ده. ادارې زیاتوي چې اسمبلی کې د دې بل منظوري یو ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی او د دې سزا په اورېدو به هیڅوک داسې ناوړه کار نه کوي او په زنانو به ظلمونه بند شي او دارنګ به زنانه هم په دې معاشره کې څه لږ ډیر تحفظ محسوس کړي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د معاشره نه د ناوړه کارونو ختمولو لپاره نور قانونونو کې هم بدلون وکړی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې د اردو ژبې ورځپاڼه آج لیکي چې د سیاسي، مذهبي او نظریاتي ډلو پرو پرته ټولو لا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خپل کردار ترسره کول پکار دی. ادارې لیکي چې 13 ورځ نوخار کې یوې دستوري ته په خطاب کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر هم په دې خبره زور وروړو چې دا جنگ یوازې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمې نه دی، بلکې دا اوس د ملک هر ګوټ ته رسیدلې دی او باید چې ټول وطنوال او ټول سیاسي ګوندونه د دې مخونیسی. اداریه زیاتوي چې پاکستان نه د ډو مور خوختنه غلطه ده او پاکستان تر اوسه پورې د ټولو زیاتې مالی او ځانی قربانې هم ورکړې دي. اخره کې اداریه په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې باید په حکومت بې ځایه ټکونه نه کوي، ځکه چې د دې لقبله ملک د بحرانونو سره مخ کې دي شي. نوای وخت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د سټیټ بینک گورنر حکومت ته خبرداري ورکړې دی چې د ګرانې یو وجه دا هم ده چې هغوی په یو مخ د سټیټ بینک نه قرضې اخلي. اداریه لیکي چې حکومت د سرکاري معاملاتو چلولو په نوم د IMF نه په ګرانو شرطونو نسیا اخلي او زور یې عام ولسته رسي، بلخوا حکومتي لوړپوړي خپلو فضل خرچو کمولو ته هم تیار نه دي. اداریه د نواز شریف د خولې لیکي چې روزانه د ملک کې یو ارب روپۍ اغلا کیږي. دغه شان د خزانه پخوانی وزیر ویلی وو چې هر کال صرف په FBR کې 1500 ارب روپۍ پټیږي. مخکې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ په نوم د نړۍ نه هم پیسې اخلي، بلخوا وزرا نور ملکونه هم امداد کوي ولی بیا هم د حکومت خرچی نه پوره کیږي. اداریه اخیره کې وایي چې دا وخت د بارنو خرچو بوج لسټ یا ارب ډالر ته رسیدلې دي او دې کې اورس پورز اضافه کیږي. باید چې نن موږ په خپل اولس او سیاستدانان دې اړخته پام راوګرځو او کدې کې هر قسمه سختې وي هغه ته ملا وتړو، غني حالات اورس پورز خرابيږي.
دا ریاض مساخیل چې تاسو ته د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې دی. ګلیا سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز بتري واورو.
دا پاکستان صدر آصف علی زرداری د روس صدر دیمتری میدیدیف سره نن لیده کاته کوي. قبایلی صحافی نصر الله افریدی د وجن پرزت پیښور کې خبر اعلان په دوی مورس هم مظاهره کوي. د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 15 مړی موندل شوی دي. د هند وزیر اعظم د افغانستان په سفر دی. د لیبیا حکمران معمر قذافی د دوه اونۍ وروسته په سرکاري ټلویزیون خودل شوی دی. شام کې امنیتي ځواکونو 19 او یمن کې شپږ مظاهره چات وژلي دي. او د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبه ټیسټ لوبه نن پیلېږي.
دا وګلیاس چې تاسو ته د خبرونو مهم ټکي وړاندې کړل. قدر منو اوریدونکو، راځو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. برتانوي ورسپانې ګارډین د اسامه بن لادن د 15 واده په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا چې دا واده څنګه وشو او مراسم یې څنګه ترسره شول، بشیر ګو اختر ته د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانې لیکلي چې د 1999 کال د ستمبر د میاشتې لومړۍ شپې ورځې وي چې د القاعده مهم غړي رشاد محمد سعید اسماعیل ته په کابل کې اسامه بن لادن وویل چې د 15 واده لپاره دی ورلا جنې وګوري. اسامه رشاد ته وویل چې و مذهبي تابعدار ځوانه او د یوې ښې کورنۍ سره اړیکې لرونکي او د ښې حوصلې جلې غواړي، ځکه چې د نوموړي د سختو شرایطو د ژوند سره به ځان برابروي. د ګارډین ورسپانې په وینا رشاد محمد سعید اسماعیل هم دغه سی وجلې پیژنده. دا جلې د هغه پخوانی شاګرد اولس کلنه عمل احمد ساده و چې د رشاد په وینا د اسامه لپاره چې هغه وخت یې عمر څلوېښت کاله و بیخي جوړه و. ورسپانه د اسامه او عمل د واده په اړه لیکي چې په 2000 کال کې شیخ رشاد په یمن کې د ایب په نامه خپل پلرني ښار ته ستون شو. لومړی د عمل کور ته ورغې او هغې ته یې د اسامه بن لادن د ژوند په اړه معلومات ورکړه. مثلا دا چې هغه د امریکا د لټون له وجې په یو ځای کې د اوسېدو په ځای له یو ځایه بل ځای ته درومي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلي چې د عمل له منلو وروسته اسامه د هغې کورنۍ ته 5000 ډالر د حوالې لارې ورولېږل او په دې توګه د نوموړي په کور کې افغانستان ته د هغې د ودېدو او د کور د یوې کشرې جلې د واده په مناسبت خوښۍ پیل شوې. ګارډین ورسپانه لیکي چې وروسته عمل د خپل مشر ورور سره د پاکستان کراچۍ ته لاړه او له هغه ځایه بیا کویټ ته. ورسپانه زیاتوي چې افغانستان ته د تګ لپاره ورته اسامه بن لادن خپل کسان ورولېږل. ګارډین ورسپانه لیکلي چې د القاعده د سخت دریځې ډلې د مشر اسامه بن لادن او عمل واده په کندهار کې په داسې حال کې د یمن د کلتور سره سم وشو چې د اسامه په پښو کې یو پسه حلال شو. ځینو سړو سندرې ویلې او ځینو نورو ورته ګډه کوله. شاعرانو د خوشحالۍ د دې موقع په مناسبت تیار کړي شعرونه هم واورول. ورسپانه لیکي چې اوس د څه د پاسه لسو کلونو له تېرېدو وروسته شیخ رشاد محمد سعید اسماعیل چې ځان د القاعده کلک ملاتړی بلي او په یمن کې د القاعده د ډلې غړی دی، وایي چې د اسامه په مرګ ځکه خفه نه دي چې هغه همدا غوښتل. شیخ رشاد ګارډین ورسپانې ته ویلي چې د اسامه بن لادن له مرګ وروسته باید د هغه میرمن عمل بیرته خپل پلرني هیواد یمن ته ستنه شي چې هلته د هغې او د نوموړي د بچو پوره پوره خیال وساتل شي. خو ګارډین ورسپانې لیکي چې د یمن نور خلک دا ویر لري که د اسامه بن لادن میرمن کور ته ستنه شي نو د یمن صدر به یې امریکا ته وسپاري.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د بشیر ګواخ په ریپورت کې واوریدل چې د اسامه د 15 واده په اړه او د هغې د مراسمو په اړه د برتانوي ورځپاڼې ګارډین یوې مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کړل. په هیواد او ټول نړۍ کې د اسامه د وژنې د عملیاتو او د هغه د پټېدلو په اړه تاوده بحثونه روان دي او هر څوک د خپل نظر مطابق د دې پیښې په حواله په ډول ډول خبرې کوي. په دې حقلا د ایبټ آباد هزاري یونیورسټۍ د ځینې طالب علمانو سره زمنګ خبريال فواد علي شاه خبري کړي دي. راځي چې وایو ورو دوی سوای
زمونو مې احساس خان دی زه هزار یونیورسيټي سره تعلق ساتم. سو پورې چې د اوسامه په دې سیمه کې د پاتې کېدو او د پناه اخیستو تعلق دی نو په دې کې خود و رائے نشي کېدی. زما چې کوم خپل رائے دی دا د 2005 نه دلته کې د هری پور کې پہلا او بیا اټاباد تر راغی او سو پورې چې دا غد مرګ او د نیو خبره ده نو دا داسې خبر دی چې دې ته خم ویلی شي بدم ویلی شي خبر ته ځکه ویلی شي چې هغه د ټولې دنیا د امن دپاره یو ناصر وو. بد ورته ځکه مونږ وایو چې دې سره کوم چې فنډامنټل بنیاد پرست قوتونه دي طاقتونه دي هغه به نورم بنیاد پرستی ته بام خلک کم روان شي.
زمانو معرفه دی او دا اسامه بن لادن باره کې کوم خبر راغلی چې دا امریکا وشته دی دا بالکل دروغ دی. اصل کې امریکا دا غواړي چې پاکستان چې دی خپل چې کوم اندرونی مسائل دي دینه د توجه لري کول غواړي دې لپاره چې پاکستان چې کوم مسائل دي دا دخ کسي او بس خلکو توجه دی بل سایډ ته شي نه دی خپل ملک لاسو سوچ نه کوي نورس نه.
زمانو نصر من الله ری ز په هزارې یونیورسيټي کې سبق کوم درس خاص د صوابای ما نظمون د پاکستان کې هچ مرش نه کا بدو شو ځکه چې پاکستان حکومت او د پاکستان هغه چې نه په ډېر بدنام شو او بغیر دا خبره نو چې خو مرچ خدا خو خبر نه چې کوم ځکه چې خو یو خپل زبردست سړیو.
زمانوم ذاکر الله دے ہزارہ یونیورسٹی کے سبق کم او اسامہ باندے زمون یقین نہ رزیزا کچ دغی سو پرو پی نہ خود لے چو اسامہ من مڑ کڑے دے اسامہ کو مڑی نو غ بارہ کے من سن شو لے زگ چے دغ خپل امریکہ سے دغ خپل س خپل کلیش زو زمون صدغ پکنی شو بل صرف پا پاکستان کی کوئی مڑ کڑے نو دا پاکستان ڈر غٹ بدنامی دا پاکستان آرمی او دا پاکستان ایس ای ڈر غٹ بدنامی دا.
قدر من اوریدونکو تاسو د ایبټ آباد هزاري یونیورسيټي د طالب علمانو خبري اوریدئ چې زمون خبريال فواد علي شاه سره یې د اسامه بن لادن د وجنې په اړه کړی وي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ 0332533333 د اس ام اس پر سر کې مشال رادیو او پپای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د دغه هیواد د مشرقي برخې کمانډر میجر جنرال جون کیمپبل د نهې په ورځ د پینټاګون خبريالانو ته په یو ټلیفوني کانفرنس کې ویلي د اسامه د وژنې وروسته به ډېر یاغیان غواړي چې وصلت کې دي او د افغان حکومت د سولې په عمل کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه د افغان ځواکونو د ټینګې همکارۍ له امله دوی یاغیانو ته په ماتې ورکولو کې بریالي شوي دي. په دې حقله تفصیل د واشنگتن ډي سي ناظم همکار هارون باچا راکوي.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ائتلافي ځواکونو امریکایي کمانډان میجر جنرال جان کیمبل په واشنگتن کې د امریکایي ځواکونو د مرکز پینټاګون خبريالانو ته د سیمې د امنیتی وضعیت په اړه د تازه معلومات ورکولو پر مهال وویل چې طالب وسلوال خای د اسامه بن لادن له وجنې په عبرت اخیستو افغان دولت پلیکړې د پخلاینې پروسې سره یو ځای شي. د جنرال کیمبل په خبره د تیرو دو میاشتو په موده کې د هغه د کمانډانۍ لاندې په 1400 ولایتونو کې د ځایي والیانو په مرسته د یاغیانو په شمیر کې چې غواړي بیرته ټولنې ته ستانه شي سیواواله راغلي دي.
I think because of bin Laden and the death of bin Laden that there's great potential that
زما په فکر د بن لادن وژنه به ډیر خلک اوه سوي تر 16 دغه فرصت په ګټه غستو روغ جوړی ته غاړه کیږي. هغه په ویډیو غانو کې ولیدل چې څنګه د هغه مشر د پاکستان په وکور کې ځان ته ګوخه به اسرې ناشته دلته چې نورې هم کمی یاغي ډلې دي مشرانې په پاکستان کې ناستي او د خواته ناراضي هغه له داسې سختیو نتیریږي لکه چې جنگیالي پکې دلته گیر دي. زما په خیال دی هر څه ته پکتنې د یاغانو په ذهنونو کې به پښتنه راولاړيږي چې دوی دا د سل لپاره ځانونه خواروي او زه فکر کوم چې ګڼ شمیر به د پخلاینې له بهیر سره ملګري شي. امریکایي کمانډان میجر جنرال کیمبل د افغانستان د ختیځو ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه د سرګندونو ټاکنو پر مهال تسلیخ کار کړل چې د افغان امنیتی ځواکونو په همکارۍ په زیاتره سیمو کې یاغیتوب په شا تمبولې، ولې د نورستان په غرونو کې بیا ومنله چې دغلته لا هم له ستونزو سره مخ دي. موږ په امنیتی، حکومتي او پرمختیايي چارو کې پرمختګ لیدلی چې د هر ورځې په تیرېدو سره لا هم وده مومي. موږ له افغان ځواکونو سره په خپلې همکارۍ ویاړ کوو چې له یوې ورځې نه بلې ته پاړېدو سره لا پسې قوي
کیږي.
جنرال کیمبل همدغه راز د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغانستان په ختیځه پوله د پاکستان پوسټ سره د ائتلافي او هم د افغان ځواکونو د همکارۍ ذکر وکړل چې په وینا یې د مخکې په پرتله زیاته پیاوړې شوې ده. نوموړي وویل د دواړو خواوو پوځي چارواکي د پولې د شاوخوا عملیات په داسې ډول تنظیموي تر څو دواړو لورو ته یا غیان تر فشار لاندې راوستل شي. هغوی تیره میاشت په ممند جنسای کې یو ډېر ستر اپریشن وکړل چې دې پلو په کونړ کې ورته افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کولو مرستې ورسولې. پس په تیرو دوو میاشتو کې ما ولیدل چې دغو همکارایو تقویت موندلی دی. ځواکونو امریکایي کمانډان البته د پاکستان په قبایلي سیمه کې د حقاني شبکې د شتون پاړه اندېښنه څرګنده کړه چې په وینا یې د افغانستان د ختیځ په جګړه کې تر ټولو عمده ستونزه هم د حقاني شبکې د جنگیالو ده. نوموړي په ځانګړې توګه د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو په ګوته کړل چرته چې د په خبره یاد شبکه زیات نفوذ لري. دوی په پاکستان کې پټنځایونه لري، له پولې دیخوا راوړي، ائتلافي ځواکونه وژني، بېګناه ښځې او ماشومان مان قتلوي، په مالی توګه خصمبال دي. موږ ورله د منځنۍ او لاندنۍ درجې زیاتره مشران له منځه وړي دي، ولې د بیا رغېدو او بریدونو ترسره کولو ظرفیت لري. او زه دا ویلی شم چې حقاني شبکه به روغې جوړې ته تیاره نشي، پس لازم ده چې موږ پرې خپل فشار ته دوام ورکړو. په افغانستان کې د امریکایي جنرال له څرګندونو سره سم راپورونه ښایي چې د پاکستان په بټ آباد کې د القاعده د مشر له وجنې وروسته د امریکا په شمول نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې ترهګرو ته د مرستو رسوونکي شبکو د موجودیت په اړه یو لړ پوښتنې رامنځته کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ستاسو ستونزې
ډېره لویا مصاله
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز.
قدر من اوریدونکو د مشال خبرونه او ری اوس ورزو افغانستان ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د ماین پاکی شلتنه تختول شوې کارکونکي چې د قامی چغې او د دولتي ځواکونو د ګډو هڅو په نتیجه کې بیرته خوشی شوې دي. د چارواکو په وینا چې په دې پیښه کې د وسلوالو تختونکو له لوري درې تنه وژل شوي هم دي. نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې.
تیر ورځ د خوست ولایت جنوب لوري د تڼیو پولیس والای کې د ماین پاکۍ شلتنه کارکونکي د وسلوالو کسانو له لوري وتښتول شول چې وروسته بیا د قومي چیغې او دولتي ځواکونو د ګډو هڅو په نتیجه کې بیرته خوشی شول. د خوست امنیه قماندان جنرال عبدالقیم ساکزی د پیښې د پخلي ترڅنګ وویل چې تیر ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ د اطمینان په سیمه کې د ایم سی پی ای په نوم د ماین پاکۍ درویشتنه کارکونکي د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول چې بیا وروسته د سیمې د خلکو او دولتي ځواکونو په ګډه دغه کسان له یوې وسلوالې نښتې وروسته بیرته راخوشي کړل. جنرال ساکزی په خبره چې په نښته کې د دوی له لوري یوازې د ماین پاکۍ یو تن کارکونکی ټپي شوی او نور کوم چاته زیان نه دی اوښتی، خو د مخالفینو له لوري درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه خپل غبرګون نه دی څرګند کړی، خو دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست په یو بله سیمه مزغور کې هم د ماین پاکۍ د یوې بلې موسسې ایم ډی سي څو تنه کارکونکي تښتول شوي وو او وروسته د سیمې د خلکو په مرسته بیرته راخوشي شول. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 03325 3333351 د اس ام اس پر سر کی مشال ریڈیو او پپا کی خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
ترهګرۍ او د ترهګرۍ پر ضد جنگ د قبایلي خلکو ژوند ډیر متاثره کړی دی او پکې یې د دغه سیمې تعلیمي ادارې ډیر زیاتې تباه کړې دي. په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو د حفاظتي پوستو له امله د ولسي خلکو تر څنګه طالب علمان هم د مسلو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د زنې دغه ډول طالب علمانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ په برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
گورنمنٹ ہائی اسکول عنایت کلی باجوڑ ایجنسی پڑنگوڑی شوی اسکول کے دا سات پنجل لسوا معشومان سبق وائی پکال دوزار آتم پوش پگم میاش کے دا اسکول وڑنگوڑی شو او چکلا حکومت دی اسکول کی دوست بنے دا سادرو خیمے یا شلٹر وہ لگا ولی وصلوال و طالبانو دغا اسکول یو وار بیا رنگ کرو. دغا حال دا اسکول دا دویم جماعت یو معشوم چنو میں شکل خان دے او دا اسکول سرا نزدی اسی گی دا سی وائی
دا منگا دا تا دل تم اسکول لو بس ایک دم کر پیو لگی دا اس تا بس بیا منگا پلار را لے خار تا تلے بس باپ تر آتلو بر دیر اغرا زور سا تو مرچی بے تر آلی بس بے کمرے ممرے ار چوڑا نکلیو اسم نو بس چی بے واپس بے تر آلی بے میش دو میش چوٹی وا اس بے اسکول مولر تے کمرے سیٹ را سیٹ لے لے اس پانا دا مرچی کمرے سیٹ لے او لس دس پندر اور رازی بعد مانی بس بے بمون اور تے شرخوا خوی خویشت آغایم ختم کلکا ہے.
سمع الله په نهم جماعت کې سبق وای د لغړی اوسیدونکو دی او هغه وای چې د لغړی های اسکول بند دی.
ملزم خوازدار د لغړی کې خادي اسکول دی های اسکول دا بند دی. هغه چې هغه تاسو دغه وکه هم ته کولای او شمن ته سهوله سی واشه هغه نه چې مونږ راځو د پوجي مونږ په لار کو زی او شټی را باندې وخت زیا کیږي دا نه و چې د سټوډنټ ته دی.
د ډمډولی اوسیدونکو نور اسلام چې هم په دې اسکول کې سبق وای او هغه وای چې د هغه په ځای کې غټ اسکول نشته دی.
اسکول نل تنشت نیز دیر آقا کی میرا مونگ دل تک انات کے لیے تراجی اسکول کے رات دیو بویا مشکلات ڈیر دی یو رات دی ٹیچران مشکلات ڈیر دی مونگ دے انگلش ٹیچر دے عبداللہ جان دا دے ایف سی او کسان دے آرمی والے دی دیو نیو لے دے چھ یو چالیس پچاس روز یو شیس دے اسکول نہ خوش ہے.
در ٹان خطانا راتن کے یو تن چینو میں عبدالحق تے او حغوائی چی دے حغوی اسکول ہم فوزیانو دلاسا بند دے
خطا کې چې کوم سکول لپاره کې آرمی د وسه پر پکا چې اگر 2008 کې باندې شوی د وسه پر لاندې کول او شوی په دې کې سر آرمی پکې دا دوه توڅ په دغه نشته نه خو شانهسته د پرند لید دی خو لري د ماشومان ال تجوس.
سلیمان په نه هم جماعت کې سبق وای او هغه په لارو کې د پوزي تلاشانو د وځي پریشان نه دي.
لیسنس کوم استادان چې کوم دی غز موږ نه په لار باندې لید کېږي ځکه چې تلاشین یې خلو دغه نو هغه چې کوم دغه دی نو د سنس چې کوم اهم ټیچران دی هغه پیریډونه زموږ سني بچ زمونږه امتحان راشي نو موږ زو کالج ته جو کله کر پیشي بابل اوس کړو زموږ د بچ نه کسان چې کوم دی کنه ځکه زه چې سکول ته راځم نو نیمه ګنټه خو شامل دي کو بچ راځو نو لکه پوجن پاجا به په کوم چې سیده لار د پاغم نه را پرې دی په شړ مراته وي او تارا شنه مخ دي نو کرپیو نو هغه اهم دغه چې کومو اگزام پیپر واغ می شو.
د اسکول پرنسپل محمد رسول ماشومان ته د سہولتونو د نشوالي په اړه مشال ریډیو ته وویل
په پارت کې زموږ بدخسمتی دا چې تعداد زیاتی کی استادانو تعداد نه زیاتی لکه زه پرائمری مثال عالم چې ما 750 نه بو تعداد دی هغه دوه استادان دی او پی ٹی سی او ٹی ٹی او کمرې ما غد دو کمرې دي نو وس وخت پاس کو بعض اوقات اور دی ویډیو هدل تینا نو چې جون مې شي اپریل مئی د اخرین کې به ډېر ګرمي به به تکلیف نه ته نه به ټریم نشته نه سپورت ګراوند شته دي لکه چې تاسو یې نه د خپل د امارت تاسو یې ټول قرضې درې دي.
ایجنسی ایجوکیشن افیسر واجوړ ایجنسی لالزاده ماشومان او استادانو ته هغه مسلو باندې کوم چې د تلاشنو د وجه هغه ته ورپیخ دي دا سی ویل
نو دا مسله خو عامه ده کنه ایون زه چې زما یو زیاته کنه زما غا د باندې ودرې کمه هم خاطر پوس کې څو کې چرته زی کنه یا سکیورټي د ولې حس سره غي خپل دغه کې کنه چې رس چرته خود کو شو نشي یا نور څه نشي کنه نو هو ته به هم خدا مسله خو وي ساره ایمن بکې ان شاء الله دې سهل وبسو.
د سرکاري اعداد او شمار تر مخه تر دې د ما دوه نوي تعلیمي ادارې چې په کسلور کالجونه هم شامل دي اړنګولې شوې دي خدا غیر سرکاری شمیرو ترمخه داش میرا یو سل او سل ورده په تیر وختونو کې څومره استادان یا استادانې مړي او زخمیان شوي دي لږ زده وویل
کوم استادان چې په دې ایمرجنسی کې پاتې شوی دي نو هغه 8 دي پنج پکې زخمیان دي او په دې کې درې زنان هم دي درې مړې دي کنه درې مړې دي او دوه زخمیان دي
د محکمه تعلیم باجوړ جنسي د معلوماتو تر مخه د چمرکن او د ټانختا اسکولونه تر دې د مهم بند دي ځکه چې په دغه اسکولونو کې عسکري قوتونه پراته دي شانواز ترکزی مشال ریډیو عنایت کله باجوړ جنسي
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ کله مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لری کوم ټوکه لری کوم خاص پیغام لری او غواړی چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی 03325333351 رښتیا هیر مونې شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ
قدر من اوریدونکو وربشو بلوچستان ته په کوټه کې د ټول بلوچستان استادانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج وکړ د ټول بلوچستان استادان د تیر یوې میاشتې راهیسې په احتجاج او پرون مازیګر یې خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې وځنډاوه خدای نور ناصر د استادانو سره په همدغه احتجاج کې موجود وو او دا ریپورت یې را لېږلی دی
د ټول بلوچستان د ښوونکو د اتحادیه لخوا دا احتجاج پرون مازیګر پای ته ورسید د ښوونکو غوښتنه وه په میاشتنۍ تنخواه کې دی له ګرانۍ سره سم زیاتوالی وسی د تعلیم په څانګه کې دی خلک په میرټ واخیستل سي او د دوی په وینا په همدې څانګه کې دی د سیاسي ګوندونو لاسوهنه بند سي د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه راغلي په سلها و ښوونکو له شاوکشا سړک څخه لاریون پایل کړ او د کوټې په لویو سړکونو ترتلو وروسته د وزیر اعلی کور ته چیرمه پرنس سړک ته ورسیدل په همدې سړک میله څو ښوونکو څخه د دوی د احتجاج په اړه وپوښتل
زما نوم احمد جان دی د کیل عبدالله نه موږ غوښتنې خو ډېرې بایي په دې مهنګایي په دور کې زموږ دغه چې دي تنخواوې چې دي هغه بیخي کمې دي زما تنخواوې تقریبا د پراګ 15 ګریډ مطابق 30,000 پیدا په کور کې مې عیالداري سره ګاڼه ده ځکه چې په دې گزاره نه کیږي نه بس کیږي میاشت پر سر قرضدار یو
زما نوم جمال دین کې ضلع کیل عبدالله سره پنجاب کې چې دی د جی وی ټیچر بنیادی سکیل نو دي زموږ په بلوچستان کې سات او دا تر جی ټی د پاره 12 دي زموږ په بلوچستان کې نو دي موږ دا غواړو چې موږ د مرکز او د سبا پنجاب سره برابر سی او تنخواوی چې دی هغه د مرکز او د پنجاب سره برابر سی ټایم سکیل چې کوم مشترک ول سوی دی په هغه کې هغه ریسټرچرین ضرورت دی هغه لپاره یعنی په هغه کې یو داس ټیچران سره چاغو پر اعلی تعلیم باندې گریډ 7-9 رتللې دی ټایم سکیل پالتور ته پروت موږ غواړو چې د دې ریسټرچرای سی او دا هغه پایدام و ټیچر ته ورسی جونیئر ترین پر سیاسي بنیادو باندې د وزیرانو پر یما باندې جونیئر ترین اسسټنټ چې دی هغه پر ایڈمنسټریټیو پوسټو باندې ناسي دی وو ډیپټی دی وو باندې ځکه چې سینیئر خلک چې دی هغه دغه سی وسم په دې ټیچرانو په احتجاج کې شامل
زما نوم مشرف سلطان محمد دی د بشور راغلی یم د پی ایس روانه باندې راغلم مستحید سولت په دغه کې په سکولو کې کلاسونه پنځه دی ټیچر یو دی مهنګایي زیاته ده هیڅ بالکل په دې باندې په دې ته خبر بالکل هیڅ نه کیږي د میاشتې پوره پوره گزارانه به کیږي د بچان گزارانه به کیږي موږ مجبور یو بچان ته روزانه وکړو موږ دونه مجبور یو چې نن موږ په دارو ډور راوتلی موږ مجبور یو ته مستې ده یو ټیچر نه دی راوتلی کرسي ته کرسي بجای موږ پر ډبرو باندې ډبري ملاندې کړي موږ څنګه بچان به خار کې ناشې خار راخي پر سره باندې لیازت دې حکومت موږ کوم پیدا لرو
په داسې حال کې چې په سلګونو ښوونکو همدلته په پرنس سړک انتظار کاوه د وزیر اعلی په کور کې د مشرانو سره خبري روانې وې او دوه ساعت وروسته اعلان وسو چې د دوی غوښتنې ومنل شوې تر دې وروسته مې د ښوونکو له مشر عبدالغفار کودیزی څخه وپوښتل د دوی غوښتنې تر کومه ځایه ومنل شوې کودیزی له همهغه ځایه د ټلیفون پر کرښه داسې ځواب راکړ د کودیزی په وینا د بلوچستان اسمبلی د را روانې میاشتې تر غونډې پورې خپل احتجاج ځنډوي او وروسته له هغه که پرې عمل ونسو همدا احتجاج به بیا پیل کړي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدې اشنا ولی خپه ناستی؟
یاره د مشال راډیو خبرونه رانه تیره شوې.
نو دې که د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونۍ خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
قدرمنو اوریدونکو، هم د بلوچستان په اړه یو بل ریپورت. په بلوچستان صوبه کې پښتو اکیډمي هغه یوازنۍ اداره ده چې سلويخ کاله وروسته په اول وار خپله نوې ودانۍ ترلاسه کولو کې کامیاب شوه. دا چې د دې لمخه به پښتو ژبه په صوبه کې څه پرمختګ وکړي، په دې اړه د سیمینا عبدالرزاق برق دا ریپورت را لېږلی چې ستاسو پام ورته راړو.
په صوبا بلوچستان کې د پښتو اکیډمي د نوې ودانۍ روان کار د را رواني جون د میاشتې پورې د مکمل کېدو سره پښتو اکیډمي به څلوېښت کاله وروسته په لومړي ځل د خپلې نوې ودانۍ مالکه جوړه سي، او د دغه ودانۍ کار په چټکتیا سره د بشپړ کولو دپاره د صوبایي حکومت لخوا هلی ځلې تیزې سوي. د پښتو اکیډمي د نوې ودانۍ کار د مکمل کېدو دپاره د صوبایي حکومت یوې وزیرې رایلا دورانی د کار پرانستنه په خپل لاس د وی غونډي د لاري په داسې وخت کې وکړه چې د پښتو اکیډمي غړي لیکوالان او شاعران هم ملګرتیا ورسره کوله. د پښتو اکیډمي نوې جوړېدونکې ودانۍ چې د کوټې د صادق شهید پارک سره نږدې جوړیږي، د دغه نوې ودانۍ و پښتو اکیډمي ته د ورکولو په اړه د پښتو اکیډمي مشر عابد شاه عابد وویل چې د په خبره د ډیر خوشاله دي چې دوی د نوی ودانی دا ترلاسه کولو په حال کې دي.
ولله نه خوشاله خبره، یو علامت به وي، یو نشان به وي، یو تګ و راتګ به وي. انشاءالله العزیز جون بعد به مس په کلاسو کښې به نو تر نو انشاءالله العزیز مس دغه خلک چې تر ننه پورې په اکیډمي کې دا کارونه کول او دا ریسرچ دا نور ملګري چې مس سره دي، د پښتو قلم چې په لاس کښې دی، د پښتو بیرغ چې په لاس کښې دی، دغه ټولو په مرسته به انشاءالله دا عمارت دغه ډول ودانۍ او پر مخ په ترقي کوي. نور به د ریسرچ کار تیز شي، نور به د لیک لوست کار تیز شي، او راځي و همکاري به تر قلمکارانو تر منځ پیدا شي. لیلم دوست وګړو وبه دی، یو مرکز به وي، یو ټاټوبی به جوړ.
د پښتو اکیډمي د مشر څخه چې پښتنه وسوس چې ستاسو د پښتو ژبې کم لږ کتابونه خپروي هغه بیا په منظر باندې نه راځي، نو ده په جواب کې داسې وویل:
ما جواب په دې سلسله کښې ډېر ساده دی. دا ژبه په مارکیټ کښې تر اوسه پورې هغه حیثیت نه لري چې کتاب لاس په لاس خرڅ. کتاب موږ باقاعده چاپوو، له موږ سره پراته دي، د کتابو مرکزو ته استوو، لیکن چې څوک پښتو کتاب رانیسي نه، نو دا خو ډېره لویه بدبختي ده.
د کوټې د پښتو اکیډمي یو بل غړي سرور سودایی وویل چې په کوټه کې د پښتو اکیډمي د نوې ودانۍ د ترلاسه کولو وروسته به په نړیواله توګه د پښتو ژبې دپاره چې کوم کار په کار دی، موږ به هغه ته دوام ورکوو.
کتابونه بس یا انټرنیټ باندې چې کوم هغه دي، ټول شیان دي چې بالکل لیټسټ او ماډرن انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دا وخت کار روان دی، ادبي کلتوري یا تاریخي، موږ به هم ظاهر د پاغه لیول باندې کار کوو. په مسمباغي کې سره چېر کوو اوس به انشاءالله اکیډمي کار، ادبي کار، تاریخي کار یا کلتوري کار، البته دی یو ډېر ښه داسې هغه کار به وي، ساینټیفیک کار چې سړی ورته وایي، لیټرري کار.
په نوې مکمل کېدونکې د پښتو اکیډمي په ودانۍ کې کتابتون، تحقیقاتي مرکز، د میلمنو دپاره څلور خونې، د 200 کسانو دپاره یو تالار، د 60 کسانو د ناستې دپاره کانفرنس روم به هم ولري. د پښتو اکیډمي چې د کاله 15,000 روپۍ فنډ ترلاسه کوي، د کاله 3 د پښتو ژبې کتابونه خپروي، او د ټولو غړو شمېر یې دا وخت 30 کسان دي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او د دې سات په خبرونه کې زه منور شاس تاسو کوربه ما د دغه سات خبرونه په دې سرته رسی زه منور شادنه اجازهت غواړم خو زما نور همکاران به تاسو سره او د مشال خبرونه به هم لا تر مازیګر شپه کو بجو پوري دوام لري.